یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانگزیم. تاسو د ازادي راډیو د غرمنۍ خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوري. په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان په شاوخوا لسو ولایتونو کې نن مظاهره روان دي. دوی د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر منظور پښتین د خوشی کولو لپاره سره ټول شوي دي. دا مو د سر موجوده ده موري چې یو شمیر رسنیز فعالان د حکومت په اطلاعاتي دستګاه انتقاد کوي چې خلکو ته پر وخت خبرونه نشي ورکولی. نور موضوعات هم لرو، خو تر سره مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی وایي.
د رپورټونو په حواله، ټاکل شوی ده چې نن په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته یو اعتراض وسي، او په دغه اعتراض کې ګډونوال به د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور احمد پښتین د خوشي کېدو غوښتنه وکړي. د بغلان د عامې روغتیا رئیس وایي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو و جسدونه د وسلوالو طالبانو تر یوې حملې وروسته روختون ته اور لیږدول سوي دي، او په چین کې د وینوي ناروغۍ د خپرېدو له کبله د مړو شمېر 160 ته لوړ سوی دی. نن بعد رپورټونو په حواله، د افغانستان په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې یو شمېر خلک د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین د نیول کېدو پر ضد مظاهره وکړي. د ازادي راډیو خبریالان وایي چې یو شمېر خلک په کابل کې نن د پاکستان د سفارت مخې ته هم راغونډ سوي دي. دوی د منظور احمد پښتین د خوشي کېدو ژغ اوچتوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او یو شمېر نورو سیاستوالو د پاکستان د امنیتي ادارو لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور احمد پښتین د نیول کېدو مسله غندلې ده، او د هغه ته سمدستي خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. پر ټولنیزو رسنیو هم د هغه د خوشي کولو د ملاتړ لپاره د منظور پښتین خوشي کوي هشتګ چلیږي. په بغلان کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو په حمله کې د اوو تنو افغانو عسکرو د وژل کېدو خبر دوی تاییدوي. د بغلان د عامې روغتیا رئیس محمله محب نن سهار خبریالان ته وویل چې د اوو عسکرو مړي او دوه زخمیان د دوی روغتون ته ورانتقال سوي دي. ښاغلي محب ویلي چې د یو زخمي حالت نازک دی. چارواکي وایي چې د عسکرو په یو امنیتي پوسته کې دنده لرله چې وسلوالو طالبانو تېر شپه حمله ورباندې وکړه. په همدې حال کې د بغلان د امنیې قمندان ویاند جاوید بشارت ویلي دي چې د دې پېښې د تلفاتو دقیق شمېر تر اوسه نه دی معلوم، خو د قربانیانو د کورنیو غړو ادعا کړې چې په حمله کې د پوستې قمندان او تر لسو زیات عسکر وژل سوي دي. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې د بغلان سمنګان د لوی لارې په اوږدو کې پر دې پوستې مخکې هم څو واره حمله سوې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په بلخ کې په یوه هوایي حمله کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې په اړه د یوناما وروستۍ موندنې دوی نه تاییدوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د دوشنبې په ورځ پر ټویټر لیکلي وو چې لومړنۍ تحقیقات څرګندوي چې د بلخ په بوکا کلي کې د حکومت د ځواکونو په هوایي حملو کې ملکي وګړي وژل سوي دي. خو د افغانستان دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان ازادي راډیو ته وویل
در صورتی که حقیقت یاب پیدا بکنه که واقعا
دا وای کچیری حقیقت مندون که پلاوی ته دا څرګنده سی چې په پیښو کې د افغانستان امنیتي ځواکونو په دغه حمله کې ولسی خلکو ته مرګ ژوبل رسیدلې، دا مسله به په جدي او قانوني ډول باندې تعقیب سی او وبڅرل سی. د بلخ ولسوالۍ د بوکک لیو شمېر اوسېدونکو ویلي چې په دغه سیمه کې د شنبې په شپه یو هوایي برید وشو چې شپږ ملکي کسان پکې ووژل سول، چې په هغوی کې دوې ښځې او څلور ماشومان ول. په چین کې د نوې ناروغۍ د خپرېدو له کبله د مړو شمېر 160 ته لوړ سوی دی. چینایي چارواکو نن په کرونا ویروس اخته کسانو شمېر 1001 شودلې دی او ویلي دي چې نوي موارد یې ثبت کړي دي. د چین د ملي روغتیایي کمیسیون د اعلان له مخې د جنوري تر 28مې پورې په ټول چین کې د دې ناروغۍ پېښې له 4500 واوښتي. منګولیا، قرغزستان او شمالي کوریا له چین سره د خپلو سرحدونو بندول اعلان کړي او هانګ کانګ، ملیزیا او فلیپین د هوبای په نوم د چین د هغه ولایت اوسیدونکو ته د ویزو ورکول بند کړي چې دغه ویروس اول پکې وموندل شو. له چینه بهر د کرونا ویروس باندې د اخته کسانو شمیر اته څلوېښت ښودل سوی دی چې تقریبا ټول یا چینایي سیلانیان دي او یا هغه کسان دي چې په وروستیو کې د چین ووهان ولایت ته تللي دي. جرمني پرون په دغه هیواد کې د دې ناروغۍ د لومړني مورد د ثبت راپور ورکړ، خو مخکې په کمبودیا، سریلانکا، ملیزیا، جنوبي کوریا، تایوان، تایلند، نیپال، سنگاپور، ویتنام، جاپان، کانادا، فرانسې، سعودي عرب، متحده ایالاتو او استرالیا کې هم په دې ویروس د اخته کسانو د ثبت خبر ورکړ سوی دی. او د امریکا متحده ایالاتو د سوریه د شمال لویدیز پر وضعیت باندې اندېښنه څرګنده کړې او په دې سیمه کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې. د راپورونو له مخې د روسیې او ایران نیابتي وسلوالو او حکومتي ځواکونو په ادلیب او حلب ولایتونو کې پوځي عملیات پیل کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې دا عملیات به بشري کړکېچ رامنځته کړي او په ادلیب ولایت کې چې د وسلوالو یاغیانو وروستی سنګر دی پر سلګونو نظره ملکي وګړو ناوړه اغېز کولای سي. پومپیو ویلي چې دا ځواکونه بې حده هوایي حملې او ځمکني پوځي عملیات کوي چې په پایله کې زرګونه ملکي وګړي له دغه ځایه تېښتې ته اړ وتی دي.
له ازادي رادیو مو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې ولولئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان په شاوخوا لسو ولایتونو کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر منظور پښتین د نیول کېدو په غبرګون باندې افغانان په مظاهرو راوتلي دي. په ځینو ولایتونو کې مظاهرې شوي او په ځینو کې هم په یو دوه ساعتو کې دغه مظاهرې پیلېږي. په کونړ کې خلکو د پاکستان ضد شعارونه ورکړل.
دغه د پاکستان فوج هم طرح ګرځي چې دا د پښتون د پښتنو خویندو میندو ځوانانو او سپینګیرو د وجلو په جرم کې پښتون دی.
د پاکستان حکومت بیا په وار وار د پښتون ژغورنې د غورځنګ د پلویانو تورونه رد کړي دي. د هموري چې د افغانستان په غزنی ولایت کې پرون یو امریکایي پوځي الوتکه لویدلې و. دغه الوتکه په صدوخیلو سیمه کې لویدلې د دهیا کول سوالي چې اوسیدونکي وایي
زه د دې جک سوالي څنګه تکلو سره مې مسول دوی چې صدونه کوم چر او کلو نورمال مات لسه وي ونی مو وجه باندې تیاری دوره خوړه بس ول ویدل.
ل کله چې دغه الوتکه په غزنی کې ولویده افغان چارواکو او بیلابیلو مقاماتو د دغه الوتکې په اړه باندې زیده او نقیص څرګندونې وکړې. د همدغه څرګندونو په غبرګون رسنیز فعال او د نای رئیس مجیب خلواتګر وایي
څنګه دا داسې حکومت چې په خپله یو دستګاه ده او دم دستګاه هم لري دوی د خپل د کسانو ترمنځ په خپل د کسانو ترمنځ یو همغږي ایجاد نکړي.
نور مسایل هم لرو. په چین کې د کرونا وایرس تر اوسه پورې 106 کسان وژلي دي او د په دغه وایرس د اخته کسانو شمیر تر 4500 اوښتی دی. ازادي رادیو ته غوښتل چې لکه څنګه مو چې د پروګرام په معرفي کې واورید نن د افغانستان په شاوخوا لسو ولایتونو کې د پاکستان د پاوز لخوا د پښتون ژغورنې د غورزنګ د مشر منظور پښتین د نیول کېدو په غبرګون باندې افغانان په مظاهرو راوتي دي. په کابل کې په 2 بجو باندې مظاهره کیږي او په ځینو ولایتونو کې مظاهره شوې او په ځینو نورو کې هم په یو دوه ساعتو کې دغه مظاهره پلان شوې دي. د ازادي رادیو خبريال اکرام الله اکرام د ټولو ولایتونو د مظاهرو په اړه باندې معلومات راټول کړي او همداسې به د کابل استودیو لمر سره خبري کوي. مهرباني.
ډیر زیاتمانه سرنګزیر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان په شاوخوا لسو ولایتونو کې د کابل په ګډون باندې د منظور پښتین په ملاتړ باندې دغه احتجاجي غونډې او مظاهره پلان شوې دي. په کابل کې یوه مظاهره چې هغه پیل شوې وه، پای ته ورسېده. د کابل د کارتي پروان پاکستان قونسلګرۍ سره نږدې دوهمه احتجاجي غونډه به 2 بجې پیل کیږي. د دې ترڅنګ په کوناړ کې د شهیدانو پارک ته نږدې کومه بلادیون چې پیل شوې هغه پای ته رسېدلی دی. لزګونه کسان په دې احتجاج کې راغونډ شوي وو او د منظور پښتین د خوشکېدو غوښتنه کوله. دغه شان د ننګرهار په پښتونستان واډ کې سلګونه کسان راټول شوي وو. دوی هم د منظور پښتین عکسونه لزان سره لیکدول او د پاکستان د حکومت پر ضد باندې شعارونه ورکول او د غنیونه غیر قانوني بلله. پکتیا او پکتیکا دوه نور هغه ولایتونه دي چې څو شیبي وروسته به کې دغه احتجاجي غونډې پیل کیږي. بلخ ولایت نه راپورونه وایي چې د بلخ د ولایتي شورا د انګړ مخته کسان راټول شوي وو او دوی هم خپل احتجاجي غونډه او د منظور پښتین سره خپل غمینه اظهارول او د هغه د خوشکېدو غوښتنه یې کوله. خوس کې هم لاریون پای ته رسیدلې. په بامیانو کې هم په ډېره زیات شمیر خلک ټول شوی وو او احتجاجي غونډه یې کړی دا د خغلی پښتین نیونه غیر قانوني او غیر انساني عمل بلل دي. لدی ورخ او په حکومتي کچه باندې دغه نیونه غندل شوی دا د افغان ولسمشر او په افغانستان کې زیات شمیر سیاسيون هم دغه نیونه غندل دي او د بخنی د نړیوال سازمان هغه غوښتنه یې خبرګه کړی چې د منظور پښتین د زر تر زر خوشکې دوه غوښتنه پکې شوی ده. بل سنځي سره
اکرام صاحب، مننه کوم. ژوندۍ او سلامت. د منظور پښتین د نیول کېدو په غبرګون په کابل کې او په نورو ولایتونو کې د پیل شوی مظاهرو په اړه باندې اکرام الله اکرام مونږ ته وغږېد. د پاکستان حکومت بیا د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا د منظور پښتین د نیول کېدو په غبرګون ټویټونه رد کړي دي او دا یې د پاکستان په کورنۍ چارو کې لاسوهنه بللې.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
ازادي راډیو ته غواګست. پرون په غزنی کې په د یک ولسوالۍ کې یو پوزي الوتکه رالویدلې ده. دغه الوتکه د امریکایي پوزیانو وه. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره او دا چې تر دغې پیښې وروسته د افغان چارواکو لخوا ضد او نقیض څرګندونې شوي دي، دغه ټول معلومات امید زهیرمل له کابله په راپور کې راکوي.
د غزنی ولایت په دهیاک ولسوالۍ کې د وی الوتکې د سقوط په اړه د افغانستان حکومت د لوړپوړو او سیمه ییز چارواکو څرګندونو غبرګون نه راپارولی. پرون د ولسمشر محمد اشرف غنی د دویم رسیال سرور دانش سربیره، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هارون چخانسوري او د غزنی والی وحید الله کلمزی رسنیو ته وویل په دهیاک ولسوالۍ کې د اریانا افغان هوایي شرکت یوې ملکی الوتکې سقوط کړ. خورس سرګند شو چې دا خبر به بنسټه او نسکوره شوی الوتکه په افغانستان کې د میشتو امریکایي عسکرو ده. اوس رسنیس فعالانه ول رسنیو د ملاتړ بنسټونه وای حکومت ته اطلاعات او د خبراوي په برخه کې پوره امکانات او بودیجه لري، خو بیا هم نه دی توانیدلې په خپل وخت کړه او دقیق معلومات رسنیو خلکو سره شریک کړي. د افغانستان له آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یعنی اجرایی رئیس مجیب خلواتګر وای همدا معلوماتي تشا سبب کیږي چې ډیر کله غیر موثق خبرونه پر ټولنې او خلکو منفي اغیز وکړي.
څنګه دا داسې حکومت چې په خپل یو دستګاه ده او دم دستګاه لري، دوی د خپل د کسانو ترمنځ په خپل د کسانو ترمنځ یو همغږي ایجاد نکړي او دا د حکومت قصور ده. زه فکر کوم چې دوی دغه توانایی هم لري او دغه امکانات هم لري چې دغه همغږي رامنځته کړي.
رسنیس فعالان هم وایي حکومتي مسؤلان په خپل وخت رسنیو ته کره اطلاعات نه ورکوي او همدا سبب شوی چې شایعات د حقایقو ځای ونیسي. د پژواک خبری اژانس مسؤول او خبریال دانش کډوخیل وایي ډیر کله رسنۍ هم د اطلاعاتو ترلاسه کولو لپاره پر یوې سرچینې بسنه کوي، تخنیکی اړخ او د اداري تعین ګوري او سرعت د دقت قرباني کوي.
متاسفانه رسنیو پرون پرته لدینه سه دقت کی دې اړوند اداره څوک دا ولې موږ دې غوینه معلومات وانه خلو دوی د الوتکې د غورزیدلو یا د اریانا د الوتکې د غورزیدلو فیصله غا تایید له دریو نه دیو منابع کړی و ما هغه منابع زیرت نه دي.
د افغانستان حکومت بیا وایي ولسمشر ټولو مسؤلانو ته د کراو په خپل وخت د اطلاعاتو د رسولو حکم کړی دی. د ولسمشر محمد اشرف غنی د ویان مرستیال د واخان مینپال
کراو پر وخت معلومات تر ولسه پورې رسول دا مسؤلینو دنده ده. ولسمشر ټول چارواکو ته جدي سپارښتنه کړې ده تر څو د معلوماتو په شریکولو کې زیاته دقت کار واخلي.
پرون په رسنیو کې وروسته له دې چې په غزنی کې د یوې الوتکې د سقوط خبرونه خپاره شول، ډېری هغوی په تشویش کړل چې د کورنۍ غړي یې د هوا له لارې سفر درلود. له دوی ګڼ شمېر یې په ټولنیزو رسنیو کې په مطبوعاتو او حکومتي چارواکو نیوکه وکړه چې د غیر موثقو خبرونو په خپرولو سره یې ذهنن خلک نارامه کړي دي. بلستان اگزیسیم
مننه کوم. امید ظهیر ملو، په دهیا کولسوالۍ کې د الوتکې د سقوط وروسته د چارواکو د زده او نقیص څرګندونو په اړه باندې راپور جوړ کړی و. ورزو غزنی ته زموږ خبریال حبیب الرحمن تاثیر له همغه ځایه چې د الوتکه پکې لویدلې وه یو راپور چمتو کړی دی.
د غزنی د یک ولسوالۍ له مرکز څخه په 40 کیلومترۍ واټن د صدوخېلو کلي تر څنګ د لویدلې الوتکې تر څنګ ولاړ یم. په الوتکه باندې اور بلیږي، تقریبا 80% برخه یې سوځېدلې ده، خو تر څنګ یې د دوو وژل سوو کسانو مړي پراته دي. مړي سوځېدلې دي خو د سیمې خلکو اور باندې ګدۍ اچولي او پټ کړي دي. دلته یو شمېر کسان ولاړ او د دغه لویدلې الوتکې ننداره کوي. د یوایل الوتکې یوازې د دوو کسانو مړي راایستلې دي، نور څوک یې نه دي پکې لیدلي. ځینې نورو کسانو چې له خبرو کولو څخه یې ډډه کوله وویل په دغه ځای کې څلور کسان له الوتکې ژوندي تښتېدلي هم دي چې لا یې هم برخلیک نه دی معلوم. د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا وایي چې د امریکایانو هغه ځانګړي الوتکه رانسکوره سوه چې د استخباراتي ماموریت لپاره یې په سیمه کې پرواز کاوه. د ده په خبره په یاد پرمختګ کې د الوتکې ټول عمله او پکې ناست امریکا د سیایه ګڼ شمېر لوړ رتبه افسران وژل سوي دي. د غزنی محلي اداره وایي لا هم په دې نه دي توانېدلې چې د الوتکې نوعیت معلوم کړي. والي وحیدالله کلیمزي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په الوتکه کې د تلفاتو شمېر هم نه دی څرګند سوی.
سقوط کړی تاسو به تر پیږي چې نام نه دی ولسوالۍ نه 30 کیلومتره لرې پراتک فروت کلای دی. نو موږ ته د آریانا اطلاعات راغلي وو، د آریانا تیاره نه ده او د آریانا د شرکت مربوطه نه ده. نوعیت شرکت موږ کوشش کوو چې معلوم شي او د تلفاتو شمېر هم لا معلوم نه دی.
دا الوتکه د سوارلویو نه بلکې پوځي الوتکه ده. که څه هم چې زیاته برخه یې سوځېدلې ده او کوم مشخصات یې معلوم نه دي، خو د الوتکې په یو ځای کې AF-1335 لیکل سوي دي. د امریکا د هوایي ځواک یو لوړ پوړي چارواکي خبریالانو ته منلې ده چې د دوی یو نظارت کوونکی الوتکه په مرکزی افغانستان کې لویدلې ده. جنرال کولټ فین ویلي دي معلومه نه ده چې دغه الوتکه څنګه غورځېدلې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په چین کې په کرونا وایرس د اخته کسانو مړینه لسلو او وخت تر اوسه په دې وایرس نږدې 15,000 کسان اخته شوي. وایرس که څه هم د لومړي ځل لپاره د چین په ووهان کې خپور شو، خو اوس راپورونه دا دي چې له چین بهر یو شمېر خلک هم په دې وایرس اخته شوي دي. اسدالله لودین په سټوډیو کې دی او په دې اړه جزئیات راکوي. لودین صاحب، د کرونا وایرس د خپرېدو وروستي جزئیات څه دي او چارواکي په دې اړه څه وایي؟
ډېر مننه ستانک زسیب. سلام تاسو او اوریدونکو ته. په چین کې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله تر اوسه 106 تنه مړه شوي دي. البته چارواکو نن راپور ورکړ چې تازه نږدې 2000 یعنی 1111 په دې ناروغي یا په دغه ویروس اخته شوی دی. د چین د ملي روغتیایي کمیسیون د اعلان له مخې د جنوري تر 28 یعنی همدې پرون شپې پورې په ټول چین کې د دې ناروغۍ پیښې له 4500 اوښتې دي. د روغتیا نړیوال سازمان هم په دې اړه تبصره کړې. د دې سازمان مشر ویلي چې د کورونا ویروس مخنیوي امکان لري او چین دا وړتیا لري په ځان کې چې د ویروس مخه ونیسي. د چین دولتي خبري اجانس سینوا د روغتیا د نړیوال سازمان د مشر په حواله راپور ورکړی چې د بیجنګ د چارواکو سره کتلی او له هغو کړنو یې خوښي څرګنده کړې چې چین تر اوسه د دغه ویروس د مهارولو لپاره کارولی دی. د سازمان مشر ویلي اوس وخت کې دای د ملاتړ نه کوي چې خلک د چین له هوهان ښار نه ووځي یا تخلیه شي. د په خلکو غږ کړی چې آرام د پاتې شي په خپلو ځایونو کې.
مننه. له چینه بهر دغه ویروس کومو هیوادونو ته خپور شوی او څومره ګواښ احساسیږي؟
په ظاهره ګواښ ډېر جدي دی. تر اوسه ګڼ شمېر هیوادونه متاثره کړي دي. منګولیا، قرغزستان او شمالي کوریا له چین سره د خپلو سرحدونو بندول اعلان کړي دي او هانګ کانګ، مالیزیا او فلیپین د هوبای په نوم د چین د هغو ولایت اوسیدونکو ته د ویزو ورکول بند کړي چې دغه ویروس پکې رامنځته سوی. له بلې خوا له چین څخه بهر د کورونا ویروس ناروغي د 80 مواردو راپور ورکول شوی، یعنی نږدې 50 پېښې له چین بهر ثبت شوي چې په دوی کې لومړۍ پېښه په جرمني کې پرون ثبت شوه او له جرمني پرته په کمبودیا، سریلانکا، مالیزیا، جنوبي کوریا، تایوان، تایلند، نیپال، سنگاپور، ویتنام، جاپان، کاناډا، فرانسې، سعودي عربستان، متحده ایالاتو او استرالیا کې هم په دې ویروس د اخته کسانو پیښې ثبت شوې دي.
ډېره مننه کوم اسدالله لودین. د کرونا ویروس د لامل د وژل شوي کسانو د تازه شمیرو په اړه باندې لمک سره وغږید. 106 کسان وژل شوي دي او 15000 نور هم په دې ویروس باندې اخته شوي دي. دغه ویروس تنفسي سیستم کمزوری کوي، والګه، ټوخی او تبه دغه ویروس نښې یادې شوي دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړئ.
اوس به د اقتصاد نړۍ خبرونه ناجیه صاحب وایي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په کابل کې د مایع غازو بیا 9000 افغانۍ ترټر شوه. د دې خونې بیان جناخه نوید نن ازادي رادیو ته وویل چې کابل ته زرګونه ټنه مایع غاز انتقال شوه او پلورونکي باید له ټاکل شوه نرخ څخه سرغړونه ونه کړي.
غاز مایع قیمتش باید 49 افغانۍ په تور عمده در بازارهای کابل عرضه شوه.
دا په داسې حال کې د چترتي وړاندې په کابل ښار کې د هوا په سړې دوسره د غاز او بیا په بیساري ډول پورته شوی و چې د کابل ښاریانو اندېښنې زیاتې کړې وې. خو کابل ښاریان وایي اوس هم 1 کیلو غاز په 80 افغانۍ واخلي. په ورته وخت کې د افغانستان د نفتو او غازو تصدۍ مسؤلین وایي د دوی کارکوونکي په بازار کې سرنه کوي او که چاله ټاکل شوي قیمت په لوړه بیه غاز وپلورل نو قانوني چلند به ورسره وشي. د افغانستان د مالی وزیر د پیسو نړیوال صندوق د مالی او اقتصادي اصلاحاتو په ناسته کې د سوداګریز چاپیریال په پیاوړي کېدو، د بشري او فزیکی پانګې د پراختیا، د سیمایز همکارۍ په پیاوړي کېدو او بیوزلۍ کمولو باندې ټینګار وکړ. د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی وویل دغه ناسته په دوبۍ کې ترسره شوه چې په بیلابیلو مسایلو خبرې وشوې. نوموړي وویل دواړو لوریو د لوی اقتصاد او پالیسۍ په پیاوړي کېدو د دې هیواد راتلونکو کلونو لپاره د اقتصادي ودې او پراختیا باندې خبرې کړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6.80 اتیا پوله، یو روپۍ یورو 4.80 اویا پوله، یو انګلیسي پاوند 99.50 پوله، یو سعودي ریال 40.60 پوله، زر ایراني تومان 15.10 پوله، زر هندي روپۍ 1080 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 4.80 افغانۍ.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. کولی شئ د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو .com کې ولولئ. اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له ناجی صاحب.
دنیا ورځپاڼې لیکلي
په ورسته یو میاشت کې 15 لوتکی نسکورې شوې چې اکثره دغه لوتکی کوم تخنیکی ستونزې هم نه لرلې. نو سرمقل لیکونکي پوښتنه مطرح کړي چې ولې دغه لوتکی سقوط کوي. وړاندې راغلي که څه هم له دې وړاندې د ملي اردو الوتکې د زوړوالي او یا هم د طالبانو د راکټي حملو له امله سقوط شوي، خو د سرمقل لیکونکي په باور د امریکایي ځواکونو الوتکې سقوط کېدل یا سقوط کول چې د سی آی ای سازمان غړي پکې سپارو یو بې ساری اقدام دی، او په وینا یې دا د نوې لوبې د پیل په معنا ده چې د سیمې لپاره ناوړه پیغام لري. د سرمقالې په نتیجه ګیری کې راغلي وسله والو طالبانو ادعا کړې چې دغه امریکایي الوتکه دوی نسکوره کړي، او دغه ادعا څرګندوي چې طالبان په پرمختللو وسلو سنبال دي چې دا د افغانستان امنیت په تړاو د سیمې د نظرونو یوه نوې کیسه بیانوي. هشت صبح ورځپاڼې هم په همدې موضوع لیکنه کړې ده. په سرمقاله کې راغلي په غزنی کې د یوې امریکایي الوتکې سقوط کېدل ګڼې پوښتنې مطرح کړې دي. وړاندې راغلي د الوتکې له نسکورېدو څو ساعته وروسته هم د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې چارواکي معلومات نه ورکول، او په دې برخه کې آن له خبرو هم ډډه کوله. په سرمقاله کې راغلي له پرونۍ پېښې داسې ښکاري چې د افغانستان د ملکي هوایي چلند اداره د افغانستان په هوایي حریم کنټرول نه لري، او آن پر هوایي حریم د تیریدونکو الوتکو د پېژندګلوي وړتیا هم نه لري، او هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د نورو مسایلو تر څنګ د سولې خبرو اترو ته کتنه کړې. وړاندې راغلي په افغانستان کې د طالبانو پر بې ځایه او بې بنسټه غوښتنې دي باید د بوتلان کرښه راوکاږل شي، او طالبان دې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو پر ځای اوربند ته اړ شي. د سرمقل لیکونکي په باور د طالبانو ټول واک له پاکستاني، روسي او ایراني چارواکو سره دی، او د هغوی په اشارو کار کوي چې په وینا یې له دې لارې روسیه او متحدین یې له امریکا خپل غچ اخلي. هیواد ورځپاڼې همدارنګ لیکلي امریکا باید د افغانستان د یوې کوچنۍ برخې په توګه د طالبانو د تروریستي ډلې پر ځای باید د هغوی له پاکستاني ملاتړو سره د سولې خبرو ته سازمان ورکړي، او له دې لارې پاکستان دې ته اړ کړي چې سولې ته غاړه کېږدي.
نور محمد هلمند ولایت څخه خبره کوم. وروره دلته د هلمند په ولایت کې غنم ګران دي، ګاز ګران دي، بوټي ګران دي. زموږ دغه خواهشات تاسې باید تر ډاکټر صاحب اشرف غني پرې ورسوئ، ټولو ورګانو پرې ورسوئ. دلته موږ یو من غنم په 250 روپۍ باندې رانیسو، په کالدارو باندې په 250 کالداري باندې یو من غنم رانیسو. مزدوري نشته، کار نشته، ژمی دی، خلک در به دره دي، خپل غم باندې اخته دي. نو هیله لرم چې دغه زموږ پیغام ورسوئ. وسلام.
د فراه ولایت د بکوا د ولسوالۍ اړیکه نیولې. زموږ دلته ټلیفونانو ستونزه لرو، د خادې سره کار نه کوي، د یو شبه کم کار نه کوي.
اصلاح الدین ترکیه ما له کندهار جړی څخه، او مشکل مې دغه دی چې د روپ نتیجه کې چې سیلابونه راغلي وه، خلکو ته سرایونه ورنړېدلې دي. دولت د دې پر ځای چې د دوی سره همکاري وکړي، سرایونه ور جوړ کړي، نو هغه کسان خپل سرایونه په خپل مصرف جوړوي، په خپل شخصي لګښت یې جوړوي. بیا هم دولت ورته دریږي چې راکه څه خرچ کړه، راکه 2000 راکه 10000. نو زموږ په سیمه کې دغه مشکلات روان دي. تاسو در مسؤل چارواکو ورسوئ، موږ خپل غږ رسولې دي، څوک موږ غږ نه اوري. نو دغه مو پیغام دی. سلام د ازادي راډیو ته منم.
عبدالمجید د کندهار ولایت مرکز نه خبره کوم. ما پیغام ده دی ازادي راډیو د کارکونکو څخه لوړ کړي چارواکي په دې څنګه خبره کوي. زموږ د معلولینو د پیسې د تروش کړه تیر کال د امن اجرا کړي وروسته پورې په سوونو په ضرورونو معلولین ایکی آریانا په پسې دي. خورا همدر ته در بچام ماشومان ورته ژاړه، اقتصاد کمزوری دي. پیغام دا دی چې د ازادي راډیو کارکونکي زموږ دغه پیغام د لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي. السلام علیکم.
ازادي راډیو ته غوښتل کولای شي تاسو هم موږ ته سمسونه او همدارنګه غږیز پیغامونه راوستوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راوستولي دي.
ضیاء الحق ګوجر د لغمان ولایت الینګار لیکلی پاکستان دولت دی باید منظور پښتین خوشی کړی د بندي کولو امکانات شته زیات مشکلات جوړ کړی. انصار الله حکیمی لیکلی د پاکستان دولت باید منظور پښتین ژر تر ژره خوشی کړی کنه په افغانستان کې به هم د پښتین په ملاتړ پراخ لارونه وشي. عبدالله بارگزی د هلمند ناوید خلی کلی منظور پښتین په اصل کې افغان او هغه خاوره کې دی چې د افغانستان خاوره ده، خو نو ځکه به جمهور رئیس اشرف غنی د هغه د خلاصون دفاع کوي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلی د منظور پښتین په نیول کېدو خفه او د ژر خوشي کېدو غوښتونکي یو. خپلواک صافي د لغمان لالی شنګ بیا لیکلی تیره ورځ د علی شنګ ولسوالۍ پر راهین کلی کې د ملي اردو ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښته وشوه چې یو ښوونکی پکې ووژل شو. عبدل نورزی د هلمند څخه لیکلی دی چې هلته د سلام مخابراتي شبکې خدمات کمزوري دي. سردار محمد د هلمند له قلیبوس کلی څخه لیکلی چې هلته کلینیک شته خو ډاکتران نشته او کوم ډاکتران هم چې شته درملنه یې سمن نه ده.